دا هم شاله دې په یو بل خبرونه کې زه ګل ایاز او نساج مدر په هر کلیو وخت د سحر الله سبحانه په دې خبرونه کې د کابادي سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصری هم در خبرو اونیس پروګرام د سولې په لور د دې خبرونه برخه ده. په لومړي د دې سره تازه خبرونه له نساج مدر.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان پوسټ وایي چې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې تیر ورځ لږ تر لږه شل مشکوک وسلوال وژلې دي. د خیبر پختونخوا گورنر ویلي شاوخوا 5000 قبایلي ځوانان به د روزګار لپاره منځني ختیځ ته لیږي او د ملګرو ملتونو مشر ویلي دي په مرکزي اشیا کې د بشري حقونو پر ضد کارروایانو په بدل کې سخت دریځي لا زیاتې دي شي. اوسته خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې تیر ورځ د پاکستان پوسټ په هوایي بمباري کې لږ تر لږه شل مشکوک وسلوال وژلې دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د پاکستان پوسټ د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر په حواله وایي چې د پوسټ جنگي جاسونو د شوال په شوي خیل او وړوکي منډې سیمه کې د مشکوکو وسلوالو په پټن ځایونو هوایي بمباري کړې چې پکې لږ تر لږه شل مشکوک وسلوال وژل شوي دي. بلخوا د مجلس عسکری وسلوالی ډلې ویان عبدالله وزیرستانی رسنو ته ویلي دي چې د پاکستان پوسټ په هوایي بمباري کې دویته تاوان نه دی رسیدلې. د پاکستان پوسټ ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې لتیر یو کال راهیسې په پوځي عملیاتو کې د 2200 نه زیات وسلوال وچلی دي. د پاکستان پوسټ د اطلاعاتو څانګې ویان میجر جنرل عاصم باجوا په خپلې ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د ضرب عصب په نامه په پوځي عملیاتو کې 320 پوځیان وژل شوي هم دي. پوسټ ادا کوي چې په وژل شوو وسلوالو کې مهم کمانډران هم شامل دي او د کامیابو عملیاتو له وجې د هیواد په نورو برخو کې امنیتي وضع ښه شوې ده. د پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون په 15 نیټه پوځي عملیات پیل کړ چې اوس هم دوام لري. د پوسټ د ادعاو په اړه وسلوالو لاسنه دی ویلي. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی ویلي دي چې د فاټا شاوخوا 5000 قبایلي ځوانان به د روزګار لپاره منځني ختیځ ته لیږي. د مشال ریډیو خبریال د پاکستان سرکاري ریډیو په حواله وایي چې گورنر مهتاب عباسی پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د قبایلي سیمو د پرمختیا یوې ادارې فاټا ډیولپمنټ ورکینګ پارټي د دې لپاره د 2.6 کروڑ نه د زیاتو روپو منصوري هم ورکړې ده. گورنر ویلي دي چې دغه ځوانان به سعودي عرب، قطر او متحده عربي اماراتو ته لیږي. د پاکستان حکومت د روژې په احترام کې د یوې میاشتې لپاره په پانسیانو ورکولو بندیز لګولې دی. د داخله چارو وزارت لخوا تېره ورځ په جاري شوي یو نوټیفیکیشن کې صوبایي حکومتونو ته په دې حکم د عمل درآمد هدایات ورکړل شوي دي. په 13 دسمبر میاشت کې د پېښور په آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پاکستان حکومت په پانسیانو لګېدلې بندیز ختم کړ او د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن تر مخه لاغې وروسته حکومت تر اوسه شاوخوا 1.5 کسانو ته پانسی ورکړې ده. په کابل کې لسکونه افغان ماشومانو پرون د خپلو حقونو د خوندیتوب په خاطر مظاهره وکړه. په مظاهره کې شاملو ماشومانو ویل چې د بد وضعیت له امله ورڅخه تعلیم پاتې او په مزدورۍ لګیا دي. په مظاهره کې شاملو ماشومانو له حکومت غوښتنه کوله چې حقونه یې خوندي او د زده کړو زمینې د ورته برابرې کړي. په دغه موقع یو ماشوم جمشید مشال ریډیو ته وویل
زه غواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کوم خو پلار مې بیکاره ګرځي. مونږ غواړو سو تعلیم تربیات کو پلار مې کار روزګار ته ګرځي اوس کار نه پیدا کیږي.
افغان ماشومانو په داسې وخت کې د خپلو حقونو په خاطر سړکونه تاراوتی و چې د جون د میاشتې 12 د ماشومانو د کار ضد نړیواله رسوا. د فراه ولایت چارواکي وایي چې په بالا بلوک پشت رود ولسوالو کې د روانو جګړو د مقابلې بشپړ توان لري. د فراه ولایت والی محمد آصف نن پرون مشال ریډیو ته ویل چې تر اوسه له کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ته د اضافي ځواک د ورغښتلو اړتیا نه ده پیښه شوې.
بالا بلوک په 2-3 منطقو کې جنگ روان ده. فراه رود په خپله شیوان او ګرانۍ منطقو کې البته دلته تحرکات دښمن سره او موږ ترتیبات لرو تعبیه دي قوا او موږ خري د مخکې نه ټول منطقو کې زموږ امکانات سره ان شاء الله او هم د بالا بلوک له ولسوالۍ نه پرته په پشت رود ولسوالۍ کې هم جنگ په 2-3 منطقو کې خاصه توګه د دوکین سیمو کې دلته روان ده.
د فراه چارواکي وایي د بالا بلوک ولسوالۍ په 3 سیمو کې تر ورځ جګړه هم پیل شوې ده. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د مصر یو عدالت دیرشتو کسانو ته د 14 کلونو بند سزا واوروله چې په هغه ډله ییز خونړي برید کې لاس درلود چې 2 کاله مخکې د یو ځایي شیا په کور شوی و. قاهرې ته نږدې دغه عدالت 8 نور تورن کسان بری کړل. دغه مقدمه د سخت دریځو سنیانو له هغې حملې سره تعلق لري چې د سرخار د جنوب په یو کلي کې د شیاییزم د خپرولو په تور په یو ځایي شیا مشر شوی وه. د خلکو پارېدلې ډله د دې سړي کور ته دننه شوه او هغه کسان چې دننه ویوهل او 4 ثانیه تر راوستلو وروسته مړه کړل. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل بان کی مون ویلي دي په مرکزی ایشیا کې د بشري حقوقو پر ضد کار روانو په بدل کې سخت دریزي لا زیاتې دي شي. بان کی مون د ترکمنستان په سرخر اشک آباد کې تیر ورځ د خبرو پر مهال ویل چې د بشري حقوقو احترام په سیاست کې برخې اغوستو ته وده ورکولو برابر موکو پیدا کولو کې پاتې راتلل د رزونه رامنځته کوي. نوموړي زیاتوي چې څومره هم د اختلافات زیاتېږي هماغه عمره به د تشدد ډکې سخت دریزي رامنځته کېدو ته موکه برابرېږي. د ترکمنستان ولسمشر سره د خبرو پر مهال بان کی مون دغه ګامونه پورته کولو غوښتنه وکړه چې ورسره د ترکمنستان جیلونو ته د خپلواکو څیړونکو د سفر اجازه ورکول په ګډون د خلکو حقونه بهتر راکړل شي. او وروستۍ خبر دا چې د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د نړۍ له طاقتورو هیوادونو سره اوس هم د ایران د اټومي فعالیتونو د جزئیاتو په سر په خبرو کې اختلافات موجود دي، خو نوموړي زیاتوي چې په یوې معامله بیا هم سلا کېدل ممکن دي که څه هم زیات وخت به اړتیا ولري. په خپله وینا کې چې له یو ټلویزیونه په ژوندۍ بڼه خپرېدل ولسمشر روحانی دغه راز ویل، هغه به چېرته هم د یوې داسې حتمي معاهدې تر لاندې د ژمنو کولو اجازه ورنکړي چې ورسره د ایران ریاستي رازونه له خطر سره مخ شي. د خبرونو پای.
کډمال ودونکو خبرونو د مشال رادیو نه واوریدل چې یعنی ساجمل وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم درس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی هم شي. په شمالي بودستان کې د پاکستان فوج ادا کوي چې په هوایي بمباري کې لک تر لک شل مشکوک وسلوال وژلې دي. په شمالي بودستان کې سربیازب فوجي عملیاتو یو کال سبا پوره کیږي. آیا دغه فوجي عملیاتو په هیواد کې امنیتي وضع ښه کړی او که نه؟ دا شوقدر په سرو خلی کې کمیونټي اسکول زده کوونکي او استادان کومو امنیتي ستونزو سره مخامخ دي؟
حکومت چې کوم ټول ذمہواری په عوامو باندې اچي، دا ګورې هو دا هو کمیونټي اسکول نوم دي، سکیورټي ورکول دا د ګورنمنت ذمہواری ده.
په کابل کې کوچني ماشومانو د خپل حقوقو لپاره مظاهره کوي.
منګه غواړی چې تعلیم او تربیه وکړو، د کتابچه او قلم دا د سکول جامعه مونږ ته نشه غسلې، بیکار او بیکاری د ورسره کاروبار نشته.
پولیس پروګرام د اصول په لور کې مو د باچا خان د عدم تشدد فلسفي موضوع شوی دی.
الکتوب نه باچا خان او دغه یو څو ملګرو دی به همیشه دا سوچ کیده افلاس ولې دی، د غربت ولې دی، د تندستی ولې دی، د بیوسی ولې دی، د خفګانونه ولې دی.
د دې ترڅنګ په خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو. د مشال رادیو سره قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو د 10 بجو د سحر 10 بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د شمالي بلوچستان په شوال سیمه کې د پاکستان فوج 13 ورځ په هوایي بمباری کې لک تر لګه د شلو مشکوک وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د پاکستان فوج د مطبوعاتو څنګه ISPR وایي چې د فوج جنگي جازونو د شوال په شوي خیل او وړوکي منډي سیمه کې د مشکوک وسلوالو پټن ځاینه په نخه کړی دی. بلخوا د مجلس عسکري وسلوالي ډلې ویان عبد الله وزیرستاني وایي چې په هوایي بمباري کې دوی ته تاوان نه دی رسیدلی. نور تفصیل د سیمینه د مشال اډیو خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
امنیتی چارواکو په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان ډیورن کرخ ته نږدې تحصیل شوال کې جنگي الوتکو په هوایي بمبار کې لک تر لګه شل وسلوال وژلې شوي. د پاکستان فوج مطبوعاتي څانګه ISPR تر مخه دغه هوایي بمبار د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه څخه تقریبا 70 کیلومتره لرې تحصیل شوال شوي خیل او وړو کې منډي کې تر سره شوي. ISPR تر مخه د استخباراتي معلوماتو تر لاسه کېدو وروسته د غسیمو کې د وسلوالو په شکمنو ځایونو لجړ جازونو څخه بمونه د غلې دي. بلخوا د مجلس عسکري وسلواله ډلې ویان عبد الله وزیرستاني رسنیو ته ویلي چې دغه بمبار کې د دوی تاوان نه دی شوی. د نوړان د هم تحصیل شاوال او د تاخیل کې په تیره هفته کې د وسلوالو پر مرکزونو بمبار کې د امنیتی چارواکو په وینا لسګونه وسلوال وژلي شوي ول. شمالی وزیرستان تحصیل شاوال او د تاخیل کې په دې وروستیو کې امنیتی فورسز او وسلوالو ترمنځ انخطې راپورونه مخې ته راځي چې په کې دواړه لوري نه یو بل ته د جانی مالی تاوان اړولو دعوې کیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
پومدی موضوع کې پاتې کیږو. قدرمنه اوریدونکو، څنګه تاسې واورېدل چې په شمالي وزیرستان کې په تازه عملیاتو کې شل مشکوک وسله وار وژل شوي دي، او په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظف په نامه فوجي عملیاتو یو کال سبا د ګل په ورځ پوره کیږي. د پاکستان فوج د اطلاعاتو څانګې ISPR ویان ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې د تیر یو کال فوجي عملیاتو کې تر 2500 نه زیات وسلوال یې وژلې دي، او د ډیرو سیمو پاکولو سره یې د وسلوالو مضبوط پټنځایونه هم د لمنځه وړي دي. خو په لړخته بیا ځینې کارپوهان وایي که څه هم د شمالي بلوچستان عملیاتو سره په پاکستان کې د وسلوالو بریدونه تر ډیره حده کم شوي دي، خو د وسلوالو مشرانو د ننیولو سره سره یې د سیمې د خلکو مشکلات لا نور زیات کړي دي. نور تفصیل زموږ همکار یعنی سجمل پر رپورټ کې.
تیر کال د جون په 15مه نیټه د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې پکې پوځ د 2000 د زیاتو وسلوالو د وژنې او له وسلوالو څخه د ډیرو سیمو د پاکولو ادا کوي. د کراچۍ په جنا ایرپورټ د بریدیو سورو سپس په میرامشاه میرعلي او تحصیل بویا کې په لویه کچه د ضرب اعظف په نامه عملیات پیل کړل، شو چې ورسره د سیمې خلک بېکوره شول. د دفاعي چارو پور ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وایي د دې عملیاتو له وجې په پاکستان کې تر ډیره د وسلوالو بریدونه کم شوي دي. بیا په شوال، تحصیل سپینوام، رسمک، د تخیل، ګړیوم او د سلیک کې هم پوز وخت نا وخت عملیات کوي، خو له دغو سیمو څخه ټول خلک نه دي وتلي. د پاکستان پوز د اطلاعاتو ادارې ISPR ویان آسم باجوا د خالی پر ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې دوی په قبایلي سیمو په خاصه توګه شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې مهمې کامیابیانې ترلاسه کړي دي، او د ډیرو سیمو پاکولو سره د وسلوالو مضبوط پټنځایونه هم له منځه وړي دي. دا چې د شمالي وزیرستان عملیاتو پاکستان ته څومره ګټه او تاوان رسولی دی، له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال صفدر حیات داوړ وایي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې پوز د ډیرو کامیابو اداوې کوي، خو په حقیقت کې داسې نه ده.
نو نیگیټیو زما په نظر ډېر زیات دي چې څومره طالبانو د ناټو وزیرستان ایجنسۍ دا یو هم داسې اهم کمانډر نه نیولی شوی دی، نو مړ کړی شوی دی. نو ناټو وزیرستان په شان آټم کې چې کوم منیسټر وو لیول خبر بیانات او ساده او چا به چې دوه هفته کې کلیئر کیږي، چا به څلور هفته کې کلیئر کیږي، دا اوس یو کال پورا کیږي. نو میرانشاه میرعلي چې کوم پہلا کې کلیئر کړی دي تر اوسه پورې دی، آی ڈی پی دلتا بندو کې دی خان کې دا لس لکه نه زیات پرته دي. دیس مینس چې دا کم از کم دا کم نه تو زیستان آی ڈی پی سکل تر اوتی دي دې لپاره خو 100% نیگیټیو کې لار دی.
د قبایلي سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره FDMA وایي چې دوی د شمالي وزیرستان د عملیاتو له وجې بې کوره شوي شاوخوا 1,06,000 کورنۍ رجسټرډ کړي دي، او تر اوسه یوازې د سپینوام تحصیل ځینې خلک خپلو سیمو ته استانه کړل شوي دي، او د میرعلي د ایدک قبیلې د خلکو د بیرته ستنېدو لپاره نوملیکنه روانه ده. د ضرب اعظف آپریشن نه وړاندې تیر کال د پاکستان حکومت له وسلوالو سره د امن خبرې هم پیل کړې وې چې وروسته پکې هیڅ پرمختګ ونه شو. کارپور رستم شاه مومن چې د حکومت او وسلوالو ترمنځ په خبرو کې برخه هم اغستې وه وایي چې قبایلي سیمې د وړاندې نه د پاکستان د نورو برخو پرتلا وروسته پاتې دي، او د عملیاتو له وجې د شمالي وزیرستان د خلکو په ذهنونو ډیر بد اغیز پرېوتی دی. نوموړی زیاتوي
به خو د خبرو د لارې او لار موجوده و، خو دولت د پاکستان غلار خو نه کړو. نو زما په نظر خو دې ډېر زیات منفي اثرات دي چې راغیره د قبایلو سیمه او د قبایلو خلک به تر ډېرې اوږدې مودې پورې دغه برداشت کوي او دینه به بار نه راځي.
د پوس ویان اسیم باجوا په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی دی چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې 350 امنیتي ځواکونو ژوند له لاسه ورکړی دی. خو په سیمه کې ځینو خلکو بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې که څه هم په ضرب عصب عملیاتو کې د پاکستان پوست ته کامیابیانې ترلاسه شوي دي، خو د سیمې د عامو خلکو په ژوند کې بهتري نه دی راغلې.
زموږ همکار انیس اجمل وه چې تاسو ته د په شمالي وزیرستان کې د ضرب عصب په نامه فوجي عملیاتو د یو کال پوره کېدو په اړه یې رپورټ وړاندې کړو.
یو ناڅا په درزو شو په سترګو باندې توره تیره شو، هیڅ هم نه لیدل، بس دغه مړی مراد اوس همالته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنګ زکه ده چې داغه مینه له ژوند سره نسته. دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر څنګه دې ختميږي. دا د سولې आवाज دی، عدم تشدد आवाज
دی. موږ خو اندې امید نور نه غواړي چې نور د بیگانه زمونو خاطه بوتونه تکینی ټول تخپل پلو غړي چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت جاتيږي. ضرورت دې خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاري او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال لړیو ته تاسو غوږی خدمتونه اوریدونکو، د پاکستان حکومت د روژې میاشتې په احترام کې د یوې میاشتې لپاره په پانسیانو عمل درآمد ځنډولې دي. دا خبره د پاکستان د داخله چارو وزارت لخوا په یو نوټیفیکیشن کې شوې ده، او دا پریکړه یادونه ده چې د پاکستان حکومت د تیر کال په دسمبر میاشت کې پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو خونړۍ برید وروسته د دسمبر په 13 نیټه په پانسیانو لګیدلې بندیز لري کړې وو. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال اډو خبریال احمد الله رکوي.
پاکستان حکومت د روزي دوران د 500 په سزا عمل درآمد د ایوی میاشتې لپاره ځنډولې دي. د داخله وزارت لخوا په جاری شوی یو نوټیفیکیشن کې صوبایي حکومتونو ته په دې حکم د عمل درآمد هدایت کړی شوې ده. د داخله وزارت یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومتونو ته هدایت ورکړی شوی دي چې کوم قیدیانو ته په روزه کې 500 ورکړی کیدونکې و، نو د دې میاشتې په احترام کې د هغوی سزا څو وخت لپاره وزنډولې شي او د روزي میاشتې وروسته د پرې عمل درآمد وکړي. د یادونه دا چې د تیر کال دسمبر میاشتې په 14 نیټه د پیښور په آرمی پبلک سکول د حمله وروسته په 14 نیټه د ترهګرو لپاره د مرګ په سزا لګیدلې پابندي ختم کړې شوې و. دا د هم یاد وی چې تر دې دمه د 155 نه زیاتو کسانو ته 500 ورکړې شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو غوږی قدرمن اوریدونکو، کوي خو د پاکستان حکومت لخوا د روزي میاشتې په احترام کې د پانسانو باندې ارزی تو مانی بیا بندیز لګول فیصله کړی ده. نو بل خو په شوقدر سرو کلی کې د یو کمیونټي سکول استادان او زده کوونکو امنیتي ستوندو سره مخامخ دي، او دا هم د حقیر ستوده چې په پیښور کې د آرمی پبلک سکول باندې برید وروسته د صوبای حکومت دا پریکړه کړې و چې د سکولونو ذمہواری به همغه د سکولونو چې کوم مسولین دي هغه به کوي. نور تفصیل د شانواز ترغزی پر رپورٹ کې و.
دا تنازیخ کار پسیما سرو کلی کې محمد ماډل سکول چې دا سات پکې درې نیم سو ماشومان زده کړې کوي. ماشومان وای چې دا هغه سبقونه خو خره واندي، ولې د حکومت له خوا ور سره هیڅ رقم سکیورټي نشته ده. د لسم جماعت یو زده کوونکې وای
زما نام الله نامه ده چې بجلی نشته، سر مونږ کیمرې ور سره ولې سر هغه بجلی د لسم د سی پرتی دي. مونږ د سکیورټي نه مسالې ته حکومت ته مونږ دا دغه چې مونږ سکیورټي راګي لا دومره خراب دي چې مونږ د سکول د گیټ نه بار نشو وتی.
د پنځم جماعت یو ماشومه چې په دې سکول کې سبق وای وای چې په سرکاري سکولونو کې هغه ته هغه سبقونه نشه خایله چې کوم ورته په دې سکول کې خایله شي. نو هغه کوم رقم سبقونه دي؟
سنه خو سبق پکې فوج لیکي او اردو، ساينس، مشتعلم، انګلیش، اسلامیت درته خای.
او دا سکول چې تر د پنځم جماعت پورې کمیونټي سکول دي او وروسته بیا غیر سرکاري سکول دي چې تر د لسم جماعت پورې پکې سبق خایل شي. دغه سکول پرنسپل اسرار خان وای
نه پکې د وبود سکول خو سیستم څه اوس چې کوم دی دا کومه واقعیا چې عالمی پبلک سکول والا نو هغه اوس ټول حکومت چې کوم نه ټول ذمہواری په عوامو باندې اچي. دا ګوره یو دا هو کمیونټي سکول نم دی، سکیورټي ورکول دا د ګورنمنت ذمہواری ده.
اسرار خان زیاته کړه چې حکومت هغه ته د سکیورټي ویلی هم وو، خو چې کوم مهال هغه سکیورټي کیمرې ولګولې نو بجلی نه و او ځکه د کیمرو نظام خراب شو.
دا کوم انتظامیه چې دا عمله ته دا اوس دم په سات باندې کوم دی دا کوي چې تاسو زمنګ د आवाज د سدلری پورې ورسوي چې دې سکولونه تاسو چې کوم نه مهرباني وکړي دوی سره تاسو کو اپریشن وکړي او دا دومره مراټیټ کوي ځکه چې د ګورنمنت ریسپانسیبিলিټی دا چې ګورنمنت ریسپانسیبিলিټی دا زه خو یو کمزور عوام مزب سو کوم
د محمود ایجنسی د تنظیم د لاندې د داسې سکولونو شمیر د سلويخ نه زیات دی چې کومه سرکاري وداني سرکاري چوکیدار او یا بل کوم یو سہولت نه لري خو زیاتره سکولونه په حجرو کورونو او یا په شخصي ودانیو کې جوړ دي د سکولونو مشران وای چې د هغوی تعلیم له سرکاري سکولونو خروان دي خو ورسره د حکومت لخوا هیڅ رقم مرستې نشي کولای شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
قدرمن ودن کو هم دې موضوع ته ورته بل رپورٹ هم درو ډان ورسپان لیک چې په تعلیمي ادارو کې وسلو لپاره هیڅ ځای نشته او باید ریاست د ولس امنیت ذمہواری په خپل سر واخلي د مقالې نوري برخه په دې رپورٹ کې وو
ډان ورسپانې د اسواد په یو سکول کې د استاد لخوا د تماچې صفا کولو په موقع په ډس کې د یو ماشوم د وجلو پر موضوع اداري خبره کړې ده په اداري کې راغلي چې د تیر زیارت په ورځ د ډزو په پیښه کې وجل شوی دولس کلن ماشوم په کورنۍ ستیریږي هغه ناقابل تصور ده دغه ماشوم په اسواد کې په یو پرایویټ سکول کې زده کړې کولې او د استادانو کمرې خوانه تیرېدو چې په کمره کې ناست استاد خپله تماچا صفا کوله او ډس ترې وشو اداریه ذاته به چې دغه استاد احساسات د دینه معلومیږي چې دغه ماشوم یې زر تر زر هسپتال ته ورسو او بیا نیغ تانی ته لاړو ډان رسپانه لیکي چې په دې کې شک نشته چې قانون به انصاف کوي خو د دې پیښې وروسته د خلکو ژوند کې بدلون راغلی دی او په سوچ یې مجبوره کړی دی په ادارې کې راغلی چې د دې پیښې نه یو حقیقت په ډاګه کیږي چې ریاست څومره نا اهل دی د پیښور پر آرمی پبلک سکول په دسمبر میاشت کې د خونړۍ برید وروسته مرکزی او صوبایي حکومتونه دواړه مایوسی ښکاره کړې ده په ټول هیواد کې په سکولونو کې د امنیت په خاطر د محافظانو د شمیرې زیاتول ویل شوی وو د خیبر پختونخوا حکومت تر دې حتی فیصله وکړه چې په تعلیمي ادارو کې استادان دي حفاظت لپاره خپل ځان سره وسلې وساتي خو د ژوند مختلفو مکاتبې فکر خلکو د دې ګام په کلکه غندنه هم کړې وه په ادارې کې راغلي چې په ټولنه کې د وسلو ساتلو خطرناکې نتیجې رابرسېره کیږي د دې نوړاندې په مانسېره کې د یو سکول یو محافظ په غلطۍ سره سلور د سکول جنکۍ ژوبلې کړې همدا غشن په راولپنډي کې د کالج یو زده کوونکی د محافظ په ډزو ژوبل شو د دې پیښې په لټنې وشو نو دا خبره مخې ته راغله چې هغه محافظ د وسلو روزنه نه وتر لاسه کړي ډان ورسپانه په ادارې کې لیږي چې په دغه شان پیښو کې د نوري وینې تویدو نه وړاندې احساس پکار دی په تعلیمي ادارو کې وسلو لپاره هیڅ ځای نشته باید ریاست د خپل وګړو امنیت ساتلو لپاره خپل ذمہواری پوره کړي د ادارې په پای کې راغلي چې حکومتي چارواکي په دغه دوړو حقیقتونو سترګې پټوي
مشال اړتیا ته سي غوګي قدر منو وريدونکو اوس زو د افغانستان فرا ولایت ته دا فرا ولایت چارواکي وایي چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې د روانې جګړې په وړاندې فوجي تیاری نیولې دي د دې ولایت والی وایي چې د بالا بلوک ولسوالۍ ترڅنګ په نورو سیمو کې هم جګړه روانه ده د جګړو په سیمه کې ځای خلک وایي چې دې نام نه ډیر زیات اندېښمن کړي دي سالم احمد صالح نور تفصیل راکوي
د فرا والی وی جګړه د بالابلوک ولسوالۍ په دریو سیمو فرا رود شیوان او ګرانیو کې روانه ده دغه نشته چې د چرواکو په خبره شاوخوا 900 وسلوال پکې برخه لري پرون سهار پیل شوې ده د فرا والی محمد اسف ننګ ازادي رادیو ته ویل چې افغان ځواکونو د دې جګړې په وړاندې چې په پښترود ولسوالۍ کې هم روانه ده بشپړ پوځي ترتیبات نیولې دي
بالابلوک په دوه درې منطقو کې جنگ روان ده فرارود په خپل شیوان او ګرانۍ منطقو کې البته دلته تحرکات دشمن سره او موږ ترتیبات لرو تعبیه دي قوا او موږ خري د لمخ کې نه ټول منطقو کې زموږ امکانات سره ان شاء الله او هم د بالابلوک له ولسوالۍ نه پرته په پښترو د ولسوالۍ کې هم جنگ په دوه درې منطقو کې خاصه توګه د دوکین سیمو کې دلته روان ده
د فرا ولی ویل چې د دولت وسلوال مخالفان د خلکو له کورونو په استفاده پر افغان قواو برید کوي په بلبلک ولسوالۍ کې د جګړې له پیل دو سره د فرا د مرکز او د ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې سړک د ټرافیک پر مخ تړل شوی چې خلک یې له سختو ستونزو سره لسوګریوان کړي دي د بلبلک ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبد الله ازادي رادیو ته ویل چې د جګړې شدت ولسی خلک اندېښمن کړي دي
جنگ وو سم جریان لري او ډېر سخت حالات لري د فرارود جنگ ګرانی کې یو څه د زخمی شوی ده توپونه د دې قداسې بعد توپونه ورسته دي چې د دغه ملي وډو کنده کې څه ته په توپونه ورای به توي مرمه وینم چې سره تبادله کیږي
تر اوسه دقیقا معلومه نه ده چې د بلبلوک او پښترود ولسوالیو پر روانو جګړو کې څومره کسانو ته مرګ ژوبله او ولسی خلکو ته څومره زیان اوښتی دی په همدې حال کې قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولی ادعا کوي چې د بلبلوک ولسوالۍ په جګړه کې ګڼ افغان پوځیان وژلې دي. په فرا ولایت کې په وروستیو کې ناامني زیاته سوې ده. د دې ولایت امنیتي چارواکو تر دې مخکې په دغو ناامنیو کې د داعش وسلواله ډله هم ښکېله بلله.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیسټریټ کې
مونږه تر دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
مشال اړو تاسو غوږی قدمه اوردونکو لزګونو افغان مشرانو د خپل حکومت د خوندیتوب په خاطر په کابل کې مظاهره وکړه او وی ویل د بد وضعیت له وجې ورسخه تعلیم پاتې او په مزدوري لګیا دي. دوی چې ډیری د سړک د غاړې کوچنی ماشومان وو له حکومت غوښتنه کوله چې حقوقونه خوندي او د زده کړو زمینی ورته برابر کړل شي. افغان مشرانو په داسې وخت خپل حقوقونه په خاطر سړکونو ته راوتی وو چې د جون د میاشتې 12مه د مشرانو د کار ضد نړیواله ورځ وه. یوسف خان زدران له کابل دا رپورټ لري.
دا ځل ماشومان د لویانو په څیر د خپل حقوقونو د خوندیتوب په خاطر د کابل سړکونو ته راوتی وو، خو د دوی غوښتنې د لویانو په څیر لوی نه بلکې زده کړه او د ښه ژوند شرایط وو. د دې مظاهره کوونکو چې وضعیت برخه کارګر ماشومان ویل د نورو حقونو د پوره کولو ترڅنګ تعلیم لوی ارمان دی چې د غریبۍ له امله ترې پاتې او ورته زوريږي.
نو مې جمشید د زه غواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کوم، خو پلار مې بیکاره ګرځي. مونږ غواړو سو تعلیم تربیات کو پلار مې کار روزګار ته ګرځي، اوس کار نه پیدا کیږي.
کارګر او ځینې بیوزله افغان ماشومان د جون د 12مه ماشومان پوړاندې د درنو کارونو د مخنیوي د نړیوالو ورځې د منځلو په هدف سړکونو ته راوتلی وو. دا ورځ د 2002 میلادي کال رئیس د ملګرو ملتونو لخوان منزل کیږي او د دغه سازمان د کنوانسیون لمخې د ماشومانو اقتصادي استثمار او په دوی د کارونو کول مندي، خو افغانستان او د نړۍ ګڼ نور هیوادونه نه دي توانېدلي چې دا ماده مراعات او په بشپړه توګه له کاره د ماشومانو لاسونه لنډ کړي. د ګران آغا په نوم افغان ماشوم ازادي راډیو ته وویل په کور کې اقتصادي حالت ښه نه دی، پلار یې بیکاره دی، نو د پیسو ګټلو په خاطر یې کار ته مخه کړې ده.
نوم مې د ګران آغا د کابل اوسیدونکو، مونږ غواړو چې تعلیم او تربیه وکړو. د کتابچې او قلم دا د سکول جامې مونږ ته نشه اخیستلې، بیکاره بیکاری د وسط کاروبار نشته.
له دې سره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله د کارګرو افغان ماشومانو شمیر 2% زیات شوی او اوس دا شمیره نږدې 2 میلیونه کسانو ته رسیدلې ده. د دې وزارت مرستیال واصل نور مومن ازادي راډیو ته وویل د افغان ماشومانو د محافظت په خاطر یو نوې ستراتیژي په پام کې نیولې چې پکې د کارګرو ماشومانو روزنې، روغتیا او د دوی کورنۍ ته چې اقتصادي ډیر خراب وي ډیره پاملرنه کیږي.
که چیرې دوی یتیم ماشومان یا بے سرپرست وي، خو د کار او ټولنیز چارو وزارت روزنتونونه یا پروژګار لري د دې لپاره د ښوونې او روزنې زمینه برابره کړې ده. دوی شاملې الته او دا نورو ته مثلا د قاچاق نه خلاص شوي، د ترافیک نه خلاص شوي، کورنۍ سره مدغم شوي دي.
د وزارت ورخوا د ماشومانو د حقونو لپاره په لسګونو موسسې هم په افغانستان کې د دې لپاره په کار بوختې دي چې که د دوی وضعیت له ښکېدو سره مرسته وکړي. خو د دې ټولو هڅو څرګندونو سره په لوی ښارونو کې ځای ځای ماشومان لیدل کیږي چې ټوله ورځ په منډو، خواریو او نارو تیروي تر څو د کورنۍ لپاره د یو وخت د ډوډۍ غم وخوري. ارواپوهان وایي دا چې د سړک د غاړې ډېر دا ماشومان تر پوښښ لاندې نه دي، دوی زوریږي او له کم کې عمره د رنګارنګ رواني او نورو ناروغیو سره مخ وي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420، لنډو چپو 2013، 15300 15000 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
کدام اوردونکو د مشال رادیو خبرونه داسې غوږی وخت د سحر 10:00 شوې دي. انیس اجمل لبا د خبرونو لنډیز باور.
د شمالی وزیرستان په شوال سیمه کې تیر ورځ د پاکستان پوز په هوایي بمباری کې لږ تر لږه 40 مشکوک کسان ووژل شوي دي. په سیمه کې مشال لري خبریال د پاکستان پوز د مطبوعاتي څانګې اختیار په حواله وایي چې د پوز جنګي جاسونو د شوال په شوي خیل او وړو کې مالی سیمه کې د مشکوکو وسلوالو په پټنځای نه هوایي بمباری کړې او د وسلوالي وژلې دي. بلخوا د پاکستان پوز ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې له تیرو یو کال راهیسې په پوځي عملیاتو کې د 2200 نه زیات وسلوال وژلې دي. د خبره د پاکستان د پوز د اطلاعاتو څانګې بیان د میجر جنرل عاصم باجوا په خپل ټویټر پاڼه کړې ده. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی ویلی دی چې د پاتا شاوخوا 5000 قبایلي ځوانان به د روزګار لپاره منځني ختیځ ته لیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو ویلی دی چې گورنر مهتاب عباسی پرون په یو بیان کې ویلي چې د قبایلي سیمو د پرمختیايي ادارې د دې لپاره د 2 کروڑ او د 2 لکھ د زیاتو روپو منصوري هم ورکړې ده. د پاکستان حکومت د روجي په احترام کې د یوې میاشتې لپاره په پارسیانو ورکولو بندیز لګولې دي. د داخله چارو وزارت لخوا تېر ورځ په جاري شوي یو نوټیفیکیشن کې صوبایي حکومتونو ته په دې حکم د عمل درآمد هدایات ورکړل شوي دي. د مصر یو عدالت 30 کسانو ته د 14 کلونو بند سزا ورکړله چې په ډلې سره خونړي برید کې لاس درلود چې 2 کاله مخکې د یو ځایي شیا په کور شوی و. قاهره ته نږدې دغه عدالت 8 نور تورن کسان بری کړل. او د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون ویلي دی په مرکزی اسیا کې د بشري حقوقو پر ضد کارروایانو په بدل کې سخت دریسي لا سیاتي دي. شنو موري د خبري تیر ورځ د ترکمنستان په سرخر اشک آباد کې کړی دی.
انیس اجمل وجه د خبرونو لنډی زیتا ست وړاندې کول. د اسلام آباد ته چرته چې د مشال لوري خبريال ریاض مساخیل د پاکستان کورونه ورسپانډو ته کتنه کړی.
نن د پاکستان د انګریزي او اردو ژبې اکثره ورسپانو خپل ادارې د کراچۍ په صورتحال لیکلي دي. د غلړ کې جنگ ورسپانو وایي چې وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ دورې پر مهال خپل خطاب کې وایي چې ډېر ضربا د کراچۍ نه هر قسمه مافیا خاتمه وکړي شي او د دوی پر شا ولاړ خلک به هم ونیول شي کوم چې د عام خلکو لپاره د روښانه او محفوظ مستقبل زیر ورکوي. ادارې وایي چې د رینجرو د مشر لخوا هر کال 213 ارب روپو د کلنګ غونډولو انکشاف وروسته د وزیر اعظم بیان ښایي چې حکومت داسې خلکو په ضد عملی اقدامات کول غواړي او د سلسله کې ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو کاروباري رورولې او ادارو لا د حکومت ملاتړ پکار دي. خود دې باوجود د بازې خلکو لخوا د وزیر اعظم په بیان خفغان سرګن شوې دي کوم چې یو عمل نه دي. اداریا خره کې لیکي چې کراچۍ کې د هړتالو د لاسا حکومت او عام خلکو ته سخت زیان رسی خو هړتال کوونکي بیا دریز لري چې موږ سره بللار نه و نو ځکه مو د خپل مسلو د حل لپاره هړتال وکړو. پکار ده چې حکومت د دغه خلکو د مسلو حل هم پام راوګرځوي نو بیا به د هړتال ضرورت نه پیخیږي. خدا هل ممکن ده چې کله کراچۍ کې امن وي او د کوم د پاره چې حکومت سنجیده اقدامات شروع کړي دي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل ادارې کې خیبر پختونخوا کې په یو ورځ د اختر او روزې کولو په ضرورت لیک کړي دي او وایي چې د صوبایي وزیر زکات حاجی حبیب الرحمن لخوا په یو ورځ د اختر او روزې د پاره کوشش کول یو خګام دي او پکار ده چې اوس د مختلفو مسلکونو عالمان او اولس هم ورسره په دې لړکې مرسته وکړي. ادارې وایي چې د روجی میاشلې دوه د پاره دی په مرکزی رویت هلال کمیټه کې د خیبر پښتونخوا نه دوه لمان واغستي شي او بیا چې خیبر پښتونخوا د شهادتونو لړکې کمګی لکوي هغه ته هم پام وکړي شي. لکه چې وایي مرکز زموږ شهادت ته انتظار نه کوي نو ضروری ده چې د میاش اعلان د پاره دی په شریکه یو وخت وټاکل شي او د هغه وخت نه وړاندې دی اعلان ونکړي شي. دا رنګ شهادت رد کوي نو د هغه د پاره دی هم ټوس وجوهات او خودل شي. اداریا خره کې لیکي چې دا دومره لوی مسله نه ده چې ګنې حل یې نشي راوته. خدابه د مرغه عالمانو د دینه د انا مسله جوړه کړې ده د کوم چې په دین کې هیڅ گنجائش نشته. ضرورت د دې خبره دی چې عالمان صاحبان دې د خپل نیمه خختی جماعت جوړولو په ځای اجتماعي فیصله وکړي نو ورسره به ټوله مسله حل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمرات او د نړۍ بدبوات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ایف ای خبر ایجنسی په پاکستان کې د ماشومانو د خیر خیګړی نړیوالې خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر په د تړلو پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. بلخو امریکایي ورسپانه سټارز اینڈ سټرپلس د افغانستان د دفاع وزارت د چارواکي په حواله لیکلي چې د روژې په میاشت کې وسلوالو سره د جګړې پلان نه لري. د مقالې مهمې برخې لملی حمیرزاده نور.
AFP خبری ایجنس لیکي امریکا د جمعې په ورځ پاکستان ته خبرداري ورکړ چې د ماشومانو د خیر ښېګڼې نړیوالې خیریه ادارې سیف د چلډرن د تړلو له فیصلې سره یوازې ځان ته نقصان رسوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په یادې ادارې تور پورې کړې چې د هیواد ضد فعالیتونه کوي. اسلام آباد له دې سربېره نورو بهرنیو مرستندویه ډلو ته هم له هیواده د هغوی د ویستل کېدلو دړکه ورکړې ده. ایجنس لیکي پولیسو او حکومتي چارواکو د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د سیف د چلډرن دفتر یو تړلې خو نور څه وضاحت یې ورنه کړ چې په یادې ډلې څه تورونه دي. امریکا په دې ګام اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په پاکستان کې بېلابېل غیر سرکاري تنظیمونه له اول نه د مشکلاتو لرلو خبره کوي. ایجنس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی د خولې لیکي چې دې فیصلې د هغو نړیوالو ملګرو په هڅو منفي اثرات پرې باسلي دي چې د پاکستاني حکومت د لومړیتوبونو ملاتړ کوي. ایجنس لیکي مرستندویه ډلو په دې وروستیو کلونو کې ګیله کړې ده چې پر فعالیتونو یې د حکومتي بندیز له امله د دغه هیواد نسمنو سره د دوی د مرستو هڅې متاثره شوې دي. بلخوا سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼه په افغانستان کې د دفاع وزارت کمانډ مرکز مشر میجر جنرل محمد عبدالرحمان د خولې لیکي چې امنیتي ځواکونه په یو طرفه ډول د روژو په میاشت کې د جنگ بندی پلان لري خو دا لا نه ده واضحه چې آیا وسلوال به هم داسې وکړي که څنګه. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو د اپریل په میاشت د سپرلي کاروایانې له شروع کولو سره پر پولیسو او پوځ بریدونه زیات کړي دي. په دې کې زیاتره د وړې کچې چاپې دي خو بیا ځینې وخت په سلګونو ګوریلا وسلوالو په لرې پرتو غرییزو سیمو کې پر هغو ولسوالیو کې بریدونه کړي دي چې پوځي دفاعي کمزورې ده. د افضل امان په خبره په ټول ملک کې په وسلوال بریدونو کې زیاتوالی مخې ته راغلی دی. نوموړي وویل چې امنیتي ځواکونو د بدخشان ولایت یمګان ولسوالۍ له وسلوالو واپس اخیستې ده. ورځپاڼه لیکي د جون په شپږمه نیټه خواوشا 300 ګوریلا وسلوالو د ولسوالۍ مرکز ونیولو. یاده سیمه د کابل په شمال مشرق کې په 1.5 میله فاصله پرته ده. د ښاغلي امان په خبره حکومتي ځواکونه په روانه اونۍ کې سیمې ته ورغلل او په 8 ساعتونو کې سیمه له وسلوالو پاکه کړه. افضل امان وویل چې طالبانو ته دا پیغام ورکول غواړي چې په روژو کې جګړه کول ګناه ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال لړۍ ته تاسو وګورئ د کینیډا نېشنل پوسټ ورسپان د یو امریکایي چارواکي په حواله لیکي چې په پاکستان کې بندي شو کینیډایي کسانو په خوندي توګه د راخوشي کولو لپاره هڅې د مختلفو وجوهاتو له وجې کمزوري پاتې شوې دي. امریکایي چارواکي جیسن امرین د تیر زیارت په ورځ د امریکا سینټ غونډې ته ویلي وو دوی د دغه کسانو د خوندي راخوشي کولو لپاره ډېرې هڅې وکړي خو پکې بریالي نه شول. د مقالې نور تفصیل انیس اجمل نور.
د کینیډا نېشنل پوسټ ورځپاڼه لیکي د امریکا د خاصو ځواکونو یو لوړ پوړي مشر جیسن امرین ویلي په پاکستان کې د دوو بندي شو کینیډایي کسانو په خوندي توګه د راخوشي کولو لپاره هڅې ځکه کمزوري پاتې شوې چې د دې بندي شو کسانو د خوشي کولو په معاملہ امریکایي حکومت یو خلنه وو او د بیوروکراټانو ترمنځ د نظر د اختلاف سربېره د امریکایي پوځ او حکومتي ادارو ترمنځ په همکارۍ کې کمی وو. مقاله لیکي جیسن امرین ته د امریکایي پوځ لخوا په 2013 کال کې د پوځي بوی برګدال د خوشي کولو لپاره د لارو چارو لټولو دنده ورکړل شو. امریکایي پوځي بوی برګدال په 2009 کال کې طالبانو په افغانستان کې تختولې وو. جیسن امرین د زیارت پر ورځ د امریکا سینټ غونډې ته وویل چې د خپلو هڅو پر مهال یې د ټورنټو سره تعلق لرونکي کولن ردرفورډ، د امریکایي وګړي کیتلن کولمن او دغې کینیډایي خاوند، د اوټاوا سره تعلق لرونکي جوشوا بویل او امریکایي وګړي ویرن وینسټن په اړه تفصیلات راغونډ کړي وو. 38 کلن کولمن او 30 کلن بویل په 2012 کال کې په افغانستان کې تختول شوي وو چې د کیت پر مهال پکې د کولمن لور هم پیدا شوې وه. دغسې 26 کلن ردرفورډ په 2012 کال کې په افغانستان کې د سفر پر مهال لدرکه شوي وو. امریکایي قراردادي وینسټن په 2012 کال کې په پاکستان کې طالبانو تختولې وو او بیا هم په پاکستان کې د دې کال په جنوري میاشت کې په غلطۍ سره په ډرون برید کې وژل شو. مقاله لیکي بوی برګدال بیا په 2016 کال کې د ګوانتنامو بے زندان د 500 کې د طالبانو په بدل کې خوشی کړل شو. نېشنل پوسټ لیکي د جیسن امرین ثبوتونه هغه لومړی نه خېدي چې کېدې شي بویل او ردرفورډ له افغانستان څخه پاکستان ته منتقل کړل شوی وي. نوموړي د زیارت پر ورځ د امریکا حکومتي چارواکو ته وویل چې ویرن وینسټن مړ شوی دی او کولن ردرفورډ، جوشوا بویل، کیتلان کولمن او د هغې لور تر اوسه په پاکستان کې بندي دي. امرین وایي د دغو قیدیانو د خوشي کولو خپل وطن ته د بیرته راوستلو لپاره ډېرې هڅې وکړې او ټول ورکړل شوي وسایل یې وکارول خو پکې ناکامه شو. مقاله لیکي جیسن امرین ته دنده سپارل شوې وه چې د دې بندي کسانو د راخوشي کول لپاره لارې چارې ولټوي او د خاصو ځواکونو د بریدونو پر ځای په مذاکراتو پام وکړي. نېشنل پوسټ لیکي جیسن امرین یو پلان تیار کړی و چې ترې څرګندېدل چې په امریکا کې بندي د حاجی بشیر نورسی په بدل کې به ټول قیدیان خوشي کړل شي. خو د مقالې تر مخه دغه پلان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اهمیت ورنکړ او د بوی برګدال خوشي کولو ته زیات پام وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي و د بوی برګدال د خوشي کولو په مخه د اخیری موقع ترلاسه کولو لپاره معاهده
ډیره خوا. انیس اجمل واچې د نېشنل پوسټ او رسپانې د یوې مخالې غټې برخې تاسو ته وړاندې کولې. اوس سره پام د بل رپورټ په لور راګرځوم. د بلوچستان په کوټه ښار کې له تیرو دوو اونو رئیس د حکومت لخوا د موټر سایکل په غبرګه سپرلۍ بندیز روان دی. د په بلوچستان کې او په خاصه توګه کوټه کې عام خلک د حکومت دغه قانون ته په کوم نظر ګوري؟ آیا په دغه ګامونو سره به امن راشي او کنه؟ پر دې موضوع د نیاز مساخیل دا رپورټ ورو.
د کوټي اوسیدونکو اسمت خان په خبره د حکومت لړخه په بیا بیا د موټر سایکل پر غبرګه سپرلی بندیز به هیڅ ګټه نه ولري.
دوه کسان ډبل سوارک شې نه او بدغ باندې بس امن راشي کنه؟ یا بدغ باندې بالکل امن نه شرات ولې؟ چې د ګورنمنت دغه وایي چې ګورنمنت په بندیز ټپ په واخه شخص ټپ ګورنمنت وایي چې دا شی بنه کیږي بیا ته د پټاخي څوک نه سپټاو ولای او کچیر د ګورنمنت والا په دغ باندې هیڅ اکشن نه اخی. یعنی د یو قسمه موکا ور کوي ځان پروا چی او دای موکا ور کسی ګوري ته ګور د تاته ارش اخلاص نو غل ریډي بیا کوي د وکسان سوریکشن کوي یو کشن لاس کشن اغه ارنګ اغه کولای.
یو بل ځای اوسیدونکو محمد عمر هم په دغه اړه سداسي نظر لري
چې د خپل حکومت را ولاړ سین باید چې دا کم خلک غلط کارونه کوي دا خلک ونیسي او دا نه کیږي چې باید دی ډبل سواری باندې پابندي وکړي دا جرم به ختم شي په دې باندې نه ختم شي باید چې دی لاس ورواچي. اصل دا خبره
خدا میرویس په نامه د غزوان بیا سبیل نظر لري. د په خبره د حکومت پر دا قسمه ګامونو باید خلک د حکومت ملاتړ وکړي.
مسله حل دا دی کرایم ختمونګ اخو ګورنمنت په ختمي او عوام ورسره بیا ختمي شي دا سي نه ختمي شي.
خو دغه بل کس محمد عالم بیا وایي
امن چې دی په ډبل سواری نه راځي امن چې دی نه په ډبل سواری بندې دو دی نه په خلاصې دو دی. حکومت دې دا وایي چې ورور خپل ډیوټیانې دې سمې ورکړي خپل خلک دې سم پر ډیوټي سمې ډیوټي ورکړي بیا به امن راځي. په ډبل سواری او په شپل سواری باندې امن نه راځي.
د بلوچستان حکومت د کورونو چارو محکمې لخوا روانونی په کوټه کې د موټر سایکل پر غبرګه سپرلی لبندې سره سره د نرګاړو پر مخ پټولو او مول وهلو هم د یوې اونۍ لپاره بندیز لګېدلې دي. یو کس هیبت خان په دغه اړه وایي
یا دا خلته خبر ده نکاب باندې یو اسم نه نشي درېدلی سر څو کار کوي بې نکاب به بغیر هم کولای شي په نکاب کې هم کولای شي. نکاب اس خالي او فلمه ده. نکاب خدا نه داسې مثال زوس نکاب زما چول زو سټوډنټ یم اوس ما نکاب چول د ما د ډست پارټیکلز د وجه نه یا د ایئر پولوشن له وجه ما چول دي. یو زدا یو زو بیماری لرم له الرجي بیماری لرم دغه له وجه ز چوم لا یو مرض دغه له وجه د خنډ سر دغه خودکش متخش کوم نه دا کوم دغه غلط خبر.
یا د دوی بلوچستان حکومت د کورونو چارو محکمې لخوا روانونی په کوټه کې د موټر سایکل پر غبرګه سپرلی او د نرګاړو په صادر یا مول وهلو مخ پټولو باندې د یوې اونۍ لپاره بندیز لګیدلې دي.
نیاز مساخل رپورټ سره د رپورټونو لړۍ چې دا هم دي چې پای ته رسیږي. خو په څنګه تاسو هم ویلو چې په دې روانه غړې کې درته 19 پروګرام سولې په لور لرو. د مشال لړۍ د سولې په لور خبرونه کې نن د عدم تشدد د مبارز بچا خان په کار بحث شوه دي. د دې پروګرام کوربه بشیر ګواخ دی.
د سولې پر لور
ما پلاری وکړه چې څه دې په دې ښه نظر تاریخ
کې بادشاه خان و سټرینګ د پښتون دوز دټ یو نو دی ایکسپیکټ د پښتون ټو بی فایټینګ
هغه تحریک اصلاح الافاق نه جوړ کړه.
د دې هفتې د سولې پر لور خبرونه د عدم تشدد د پښتون مبارز خان عبدالغفار خان بادشاه خان د مبارزې په اړه ده. زه بشیر ګواخ مو هرکلی کوم. زمږ کو زینو کې بهادر کس هغه توای چې د توري او ټوپک لاري یو څه کړی وي. په نړۍ کې پښتانه د جنگالي او پتوګه پیژندل کیږي او ډیر وخت په خپل پښتانه هم فکر کوي چې زړورتوب یوازې د تورو چلول دي. خو باچا خان د خپل ټولنیزي او سیاسي مبارزې لاري د دې پیغام ورکولو کوشش وکړ چې د عدم تشدد لارې خپل هدف ته رسیدل اصلي بهادری ده. خان عبدالغفار خان په 1990 کال کې د خیبر پختونخوا په هشنغر کې د خانانو په کورنۍ کې زیږیدلی و. د پلار نوم یې بارام خان و. د نوموړي د ځوانۍ په مهال هندوستان د انګریزانو تر کنټرول لاندې و. په هندوستان کې اوسنی پاکستان او بنگلادیش هم شامل و. نوموړي د عدم تشدد د مبارزې په کارولو سره پر هندوستان د انګریزانو د واکمنۍ خلاف د پښتنو د ازادۍ لپاره کوششونه کړي دي او د دې کار لپاره یې د هندوستان د خپلواکۍ ګټونکي بنسټ ایښودونکي او د کانګرس ګوند مشر مهاتما ګاندي سره ملګرتیا کړې. خو تر دې مخکې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره ډیر کار کړی و. دا چې څرنګه د یو خان زوی یعنی باچا خان ته د پښتنو سره په کلی کور کې د ناستې پاستې او کار کولو لپاره د عدم تشدد مبارزې فکر ورغی په اړه یې د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې ته وایي
چې څنګه د انسانانو یو فطرت وي چې کوم ځای کې بعضې سیزونه د انسانانو د ټولنې په ضد ځي نو اغلته خلک ضرور دا سیرا پیدا کیږي چې اغي غور فکر کوي. ماته دا ښکاری چې د ډېر الکتوب نه باچا خان او دغه یوسف ملګرو لکه عبد اکبر خان او میاں جعفر شاه او د سره تړلی خادم محمد اکبر صاحب ولکه رستو سره بیا نور خلک ملایو دغه چې کوم ټولګي او دا سید ملګرو د ځوانانو د الکانو نو دی به همیشه دا سوچ کولو یا دا غور فکر به کولو دا باچا خان خپل کتاب کې لیکلی دی زمو جندو جدوجہد کې چې دا افلاس ولې دی دا غربت ولې دی دا تنگستی ولې دی دا بیوسی ولې دی دا افغانونه ولې دی دا سوجه دا چې د دنیا نور قانونه هغه په مخ کې دي نو دا د 1919 نه ډیره مخکنی خبره ده چې دا غور فکر به دی کول په خپل کې بحث هم واسي کولی دا سوالونه روچتی د لازمان یو نتیجه دار وته چې دا سوچو ک چې د هر سماج د هر ټولنې کې چې کله یو غورځنګ را پیدا کیږي او د مثبت بدلون غاړې ته خبرې زی او د ټولنې د خوشحالۍ غاړې ته زی په هغه ځای کې چې کوم خلک اوسیږي د هغې د ترقۍ غاړې ته زی خبره پرمختګ غاړې ته زی نو په هغې کې ضرور داسې شوي دي چې هغې یو منظم توګه باندې مبارزه کړې ده. یو خو په دې زیات خبرو یعنی خلکو ځان ځان له جون نه کړې منظم مبارزه کړې ده منظم کوشش کړی دی اجتماعي کوشش کړی دی. دویمه خبره ورته دا مخې ته راتله چې ښه دغه منظم کوشش دا د سنه شروع کول پکار دی او دا د سنه شروع کول پکار هغه 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 سوالو چې دغه ځای نه شروع وشو.
مخکې تر دې چې باچا خان د 1921 کال د اپریل په میاشت کې د خدایي خدمتګارانو غورځنګ جوړ کړي هغه د انجمن اصلاح الافاق نه یا د افغان ځوانانو ټولنه او ظلمو جرګې په نامو ټولنې درلودي. باچا خان خپل کارونه له وړو وړو ټولنیزو بدیو په لرې کولو سره شروع کړي وو. د بیلګې په توګه هغه غوښتل چې په پښتنو کې د ښځو سره سم سلوک نه کول او کسبګرو ته په سپکه کتل باید ختم شي. د دې ترڅنګ باچا خان خلک وهڅول چې د کلی کور مسلې د خبرو له لارې حل کړي. باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد کې لیکلي چې پښتنو کې ټولې شخړې یوازې په دې طریقه هم ختمېدای شي چې کله سره کینی نو بغیر له زړه نازړه توبه یو بل ته د ورپېښې ستونزې په اړه سپینې خبرې وکړي ترڅو د ستونزې سوله ییز حل راووځي. د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین وای
یو اړخ دا و چې څنګه داسې وکړو چې دا د مشرانو چې کوم جنریشن دی یا نسل دی دا خو په خپل ځای موجود دی سر خو به کار کوو خو چې د غیر روان نسل خو څه علاج وشي یا د غیر روان نسل دپاره خو څه داسې وشي چې او فوري طور وشي چې هغه د سوچ په حواله او د مکالمې په حواله او د تنازعو د حل دپاره د خبرو اترو په حواله په مخکې خبره بوزي او هنرونه هم ورسره وي او تخلیقي کارونه هم کولی شي او په خپل چې کوم د هغه کلي کوسي ویزډم دی یا حکمت دی هغه حکمت باندې ادارې مدرولی شي نو هغې دپاره خو هغې تحریک اصلاح الافاق نه جوړه کړه او په هغه حساب یې د داسې سکولونه خلاص کړه چې هغې کې یو غاړې ته خو نوي علومو او داسې علومو مو لکه داسې ژبې هم شامل شو مثلا انګریزي چې د نورې دنیا نه ماشومان خبرېدی شو نوی نسل خبرېدی شو دې سره سره روایتي هنرونه هم شامل شو. د سکولونو چې کوم آزاد سکولونه وي د هغې سالانه کانفرنس کې به ډېر شی خلک چې کوم دغه بچو مور پلارو هغه هم راغوښته د علاقې مشران هم راغوښته.
نزدې ټول څېړونکي په دې اړه یوه خوله دي چې د عدم تشدد مبارزې لپاره کار کوونکی کس باید لومړی د دې لارې اصول په خپل ځان عملي کړي. باچا خان همداسې کول. د نوموړي له کتاب زما ژوند او جدجهد معلومیږي او لیکوالانو هم لیکلي چې باچا خان به چې کله کوم کلي ته لاړ نو هلته به د نایي، جولا، نداف، دیقان یا کوم بل داسې کس کره میلمه کېده چې په کلي کور کې به ورته خلکو بد کتل. نوموړي غوښتل په دې توګه په عملي ډول وښیي چې پښتانه باید د کسبګرو سره سم سلوک وکړي. ډاکټر مکولیکا بنرجی چې پر باچا خانې د بیټوپک پښتون په نامه په انګریزي ژبه یو کتاب لیکلی د مشال رډیو د سولې پر لور خبرونې ته وایي.
باچا خان د پښتنو هرې سیمې ته ورغلی و. کله چې ما د هغه په اړه څېړنه کوله او خدایي خدمتګارانو سره مې خبرې وکړې نو په هر ځای کې هغوی او یا یې کورنۍ راته وویل چې باچا خان دلته راغلی و. هغه به د کلي خلکو ته واړه واړه شیان ورزده کول، مثلا پر حکومت تپړې اچولو پر ځای څنګه خپلې کوڅې پاکې وساتو. هغه دې لړ کې عملی کار هم کاوه، جارو به یې راواخیسته او صفایي به یې شروع کړه. خلکو به چې دی لیده نو ویل به یې چې دومره لوی خان په خپله کار کوي نو موږ ولې هم داسې کښینو. مطلب دا چې نوموړي ډېر وخت په دې تیر کړی چې خلکو ته له بده کاره د لیرې اوسېدو لارې وښیي.
تاسې له مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. باچا خان د هندوستان د بانی او عدم تشدد مبارزې سرلاري مهاتما ګاندی ډېر نږدې ملګری و. د سرحدي ګاندی په نامه جوړ شوی ډاکومنټري فلم کې د مهاتما ګاندی لمسی راجموهن ګاندی وایي چې باچا خان او ګاندی دواړه دومره ښه ملګري وو چې روحاني ورونه بلل کېدل او هر کار به یو بل سره په مشوره کاوه. باچا خان په 1960 کال کې د انجمن اصلاح الافاق نه په نوم ټولنه جوړ کړي چې څوک غاله پسې په خدایي خدمتګار تحریک بدل کړه. ورسته د مهاتما ګاندی په مشرۍ کانګرس سره سیاسي ملګرتیا شروع کړه ترڅو د انګریزانو د وسلو او پښتنو د حقونو لپاره مبارزه وکړي. ځینې خلک فکر کوي چې باچا خان د عدم تشدد مبارزې فلسفه له ګاندی اخیستې وه، خو خادم حسین وایي داسې نه ده او باچا خان سره دا سوچ له ډېر پخوا راهیسې و.
بنیادی د عدم تشدد دا سوال دغه ځای نه راولاړ شو، خو د هغه وخت و چې کله باچا خان نه چېرته ګاندی سره لیدل کړي و نه باچا خان داسې یو تحریک کې شامل و چې هغه د هند په حواله و. دا خالص د کلي کوڅې د چم مالت او د هغې نه وروسته د پښتونخوا په حواله دا سوچ را پیدا شو.
د مشال رډیو د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو، په خدایي خدمتګار تحریک کې د کلو، بانډو، عام خلکو برخه درلوده. د تحریک کې د ډیرو خلکو موجودیت وجه تر ډیره دا ښودل کیږي چې باچا خان هر سړی ته په یو حیثیت او په قدر کتل. د خدایي خدمتګار تحریک غړو به د یوې نښې په توګه سرې جامې اغوستلې. د خلکو ته سور کمیسي یا سرخ پوشان هم ویل کېدل. د پېښور اوسیدونکي غلام رسول یو له هغو خدایي خدمتګارانو یا سرخ پوشانو څخه دی چې د باچا خان د عدم تشدد مبارزې ملګری و. هغه څه موده وړاندې مشال رډیو ته وویل چې کله یوې خوا د هند په نورو برخو کې مهاتما ګاندی د تشدد د نه استعمالولو د سیاست له لارې پر انګریزانو ځمکه تنګه کړې وه، نو له بلې خوا باچا خان په خلکو کې د عدم تشدد د روح په پوکلو سره انګریزانو ته سردردي جوړه کړې وه.
کلی تر ویل بیا آگے نفس سن 1932 کے
دا هو د سنتي خبره وا قانوني څه پاتې کې څول نه فرمانی شو خبره دا وا چې مونږ ته پیدا کیږو نو مونږ ته دا تربیت ورکول شو چې اره دا دا وطن نه د باچا خان دی او نه د بولی خان دی دا وطن زمونږ د دې خورې مونږ پیدا یو د دې خورې حق ادا کوو دې وطن دا آزادۍ د خاطر مونږ دې دې کې شامل کیږو
تاسیل مشال ریډیو د سولې پر دور خبرونه اوري د انګریزانو وخت کې په پېښور او خاوشا سیمو کې خونځي بيخي کم او غریبو خلکو پکې سبق نشویل نو د تاریخ په هانو په وینا باچا خان د ترنګزو حاجی صاحب زینو نورو دینی عالمانو او قومي مشرانو سره د خلکو لپاره په اوتمانزو کې یو خونځي یا مدرسه جوړ کړه که څه هم باچا خان ډېرې ځمکې او جایدادونه درلودل او کولی شول خپل بچی په انګریزي ښوونځیو کې داخل کړي خو نوموړی دا بهتره وګڼله چې ماشومان یې د کلي د غریبو خلکو سره یو ځای د ده په جوړ کړي ښوونځي کې درسونه پر مخ بوزي ډاکټر مکولیکا بنرجی وایي د خلکو سره دغسې چلند او رویه د دې سبب شو چې د باچا خان پلویانو هر هغه څه کول چې نوموړی ورته ویل او په سیاسي لحاظ سم و
هغه مهال خدای خدمتکار تحریک ډیر قوي وو دویمه نړیواله جګړه روانه وه برتانیې پوځیانو ته ضرورت درلود دوی غوښتل پښتانه په دې جنگ کې د دوی ترڅنګ ودرېږي او امید یې دا و چې پښتانه به ورسره ودرېږي ځکه چې دوی ته ویل چې تاسو ډیر بهادر جنگیالي یاست خو باچا خان خلکو ته ویل چې موږ په دې جګړه کې برخه نه اخلو ټوپک به نه را اخلو دا د خلکو لپاره ډیره مشکله فیصله و ځکه چې برتانیې په پوځ کې تنخواه ورکوله د هر پوځي کورنۍ ته خوراک او نور سہولتونه برابرول بیا هم خلکو د باچا خان خبره ومنله
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو زه بشیر غواخ در سره اوس مخه کوم ځکه چې د خبرونه روسته او شی بو تر ورسیدو تر بلې ونه مو په خوده سپارم خوشاله اوسئ
Yeah. تاسو دلته کړي زندگی دا دلته ولې داسې ستړي زندگی دا دلته شاعر او لیکوال ولې ژاړي
امن غواړي